په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع کیږي په مشال ریډیو د نن ورځې نن ساعت خبرونه په دې خبرنې خبري غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له عبدالحی پاکرو
سرټکی محمد اشرف غنی د دوم ځل لپاره د افغان ولسمشر په توګه لوړ وکړه. په ګلګت بلتستان کې د مسافر بس سینتا د غرزیدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي. سویډن میشته څیړنیز اداره وایي په تیر 15 کلونو کې امریکا د نړۍ تر 33% زیاته وسله خرڅه کړې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. محمد اشرف غنی د دوم ځل لپاره د افغان ولسمشر په توګه لوړ وکړه. د افغانستان سترې محکمې مشر سید یوسف علیم نن په ارګ کې له محمد اشرف غنی څخه سوګند واخیست. له دې وروسته اشرف غنی په وینا کې وویل چې د افغانستان کې به سوله راولي.
د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د حق خلکو حقوق او ګټې خوندي کړم.
د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړ.
له لوړې خوستو وروسته اشرف غنی په وینا کې ویل هیچا د انتخاباتو بهیر نه دی بللی. عبدالله عبدالله ته په اشاره سوال چې له خپلو سیاسي حریفانو غواړي چې لاسونه سر ورکړي او وطن ته خدمت وکړي. هم په دې حال کې د ولسمشر غنی سیاسي حریف عبدالله عبدالله بیا په سپیدار ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خو د اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې زلمی خلزاد، د بهرنیو هیوادونو سفیران، سیاستوالانو هم ګډون وکړ. عبدالله عبدالله په ټاکنو کې د اشرف غنی بریا نه مني او ادعا کوي چې انتخابات د ګټلې دي. خو د افغانستان انتخاباتي کمیشن اشرف غنی د ولسمشر په توګه بریالی اعلان کړی دی. په ګلګت بلتستان کې د مسافر بس سین ته د غرزیدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي. د ګلګت بلتستان حکومتي وایان فیض الله فراق نن مشالې دی ټول کوستر بس له راول پنډي څخه کردو ته پلار وو چې نن په روندو تحصیل کې سین ته ولوید.
په کوستر کې 25 کسان سواره وو او ټول په دې پیښه کې وژل شوي دي. ریسکیو اپریشن روان دی او د لسونه زیات مړي راوستل شوي دي.
تیر کال په سپتمبر میاشت کې په بابو سر سیمه کې یو مسافر بس له غره سره ټکر خوړلی و چې پکې 28 کسان مړه شوي ول. بس له سکرتو څخه پنډۍ ته روان و. جرمني خبري اژانس ډي پي اي د پاکستان حکومتي شمیرو په حواله وایي په دې هیواد کې هر کال 9000 ترافیکي پیښې کیږي چې پکې شاوخوا 4000 کسان وژل کیږي. د بلوچستان چارواکو پریکړه کړې چې د افغانستان سره به د چمن پوله یوه اونۍ نور هم تړلې ساتي. دوی دا ګام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه اخیستی دی. پرون په همدې اړه په چمن کې د ځای مشرانو او د سرحدي عسکرو د قمندان راشد صدیق ترمنځ یوه جرګه وشوه. د پاکستان د مارچ په 2 نیټه د افغانستان سره د چمن پوله تړلې وه. د پاکستان حکومت د پریکړې دواړو غاړو ته ولسونه پریشانه کړي دي. د اسلام آباد پولیسو پر عورت مارچ د مشکوکو بریدکونکو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د اسلام آباد ډیپټي کمشنر محمد حمزه شفقات پرون د وبخشي نن د مقدمه یا اف آی آر پاڼه پر ټویټر خپره کړله. مقدمه په 12 معلومو او 300 څخه تر 400 نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې ده. په اف آی آر کې ویل شوي د مارچ پر 8 د عورت مارچ سره په څنګ کې یو بل لاریون هم روانو چې تنظیمونکو د کولو اجازه نه واخیستې. د دې لاریون ځینو کسانو د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته پر عورت مارچ ډبرې وغورځولې چې پکې ځینې کسان لږ څه زخمیان هم شول. ډیپټي کمشنر تر پیښې وروسته په ټویټر لیکلی وو چې پولیس په عورت مارچ کې خنډ اچونکو پر ضد مقدمه درجوي. د پاکستان ښځو حقوقو سازمانونو او ځینو ګوندونو د عورت مارچ تر نوم لاندې د مارچ پر 8 د میرمنو نړیوالې ورځې په مناسبت د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په 8 شهرونو کې د خپلو غوښتنو پاکې مظاهره کړې وې. پاکستاني فوج وايي په ټانګ کې د عملیاتو پر مهال یو افسر وژل شوی دی. د پوز عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي امنیتي ځواکونو ته له ټانګ سره نږدې د ترګر برید د پلانېدو کره استخباراتي معلومات ترلاسه شوي ول چې پر اساس یې د مشکوکو ترګرو د پټنځای پر ضد عملیات وسو. خو بیان کې دا نه دی یاد شوي چې عملیات کله وسو. خبر پاڼه زیاتوي امنیتي ځواکونو پټنځای محاصره کړ او پر دې مهال د ډزو تبادله وسوه چې پکې کرنل مجیب الرحمن ووژل شو. بیان په عملیاتو کې د دوو وسوالو د وژل کېدو ادعا کوي خو په خپلواکه توګه د دې پیښې تصدیق ونسو. د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې حکومتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تړلي دي. د دې وزارت ویاند نوریا نزهت نن مشال لري ټول د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه وویل چې د پوهنې دا وزارت دا پریکړه موقتی ده. میرمن نزهت وویل د فراه او نیمروز په اړه دا پریکړه به د مارچ تر 22 پوری عملی کیږي او هغه وخت به بیا نوې پریکړه وسی. په هرات کې چې لای دولتي ښوونځي نه دی پیل سوی، تر دې مخکې د کورونا وایرس په خاطر خصوصي ښوونځي مرکزونه تړل سوی وو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په هرات کې په کورونا وایرس د دریو نورو کسانو د اخته کېدو اعلان وکړ. له دې سره په افغانستان کې ټول ټال څلور کسان تر اوسه په کورونا وایرس اخته سوي او د افغانستان لویدیځ هرات، فراه او نیمروز ولایتونه چې له ایران سره ګډې پولې لري له دې پلوه زیانمنونکي سیمې یادې سوي. سویډن میشته څېړنیز اداره وایي په تیرو 15 کلونو کې امریکا د نړۍ تر 3 زیاته وسله خرڅه کړې ده. یعنی امریکا د نړۍ تر 3% زیاته وسله خرڅه کړې ده. سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ نن خبره کړې رپورت کې ویلي د 2010 او 2014 په پرتله په 2015 او 2019 کلونو په موده کې په نړیواله کچه د وسلو مجموعي سوداګري 6% زیاته سوي. په دې وروستیو موده کې د امریکا د وسلې برآمدات 23% زیات سوي چې ورسره په نړیوال کاروبار کې د دې هیواد مجموعي برخه 6% زیاته سوي ده. روس د 20% سره د نړۍ دوم وسله برآمدونکی هیواد دی، خو د دې هیواد د 2014 او 2014 مودې په پرتله 48% برآمدات کم سوي. د زیاتې وسلې د خرڅلاو په حساب فرانس د نړۍ دریم، جرمني څلورم او چین پنځم هیواد دی. سعودي عرب له 2015 او 2019 کلونو په موده کې د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته وسله اخیستې چې دا د نړیوال کاروبار 12% جوړې شي. خبرونه پای ته ورسېدل. احمد الله د موسم او کرنسي حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ 13 پیسې اخیستل کیږي او 145 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ 80 پیسې او 199 روپۍ 80 پیسې. یو یورو 103 روپۍ 50 پیسې او 104 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 24 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 24 روپۍ 80 پیسې او 24 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 208 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې به ووري. محمد اشرف غنی چې دا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ورستیو ولسمشر ټاکنو بریالي کاندید اعلان کړی و. نن په کابل کې د دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړل. په دغه معلومات درکوو، د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره د چمن لار به تر راتلونکو 2 ورځو پورې تړلې وساتي. یو افغان چې ناروغانو د علاج لپاره نورستان ته بیولي ول غوښتنه کوي چې د بیرته تګ اجازه ورکړي شي.
راغلی دغه دوا لپاره علاج لپاره تاسو خو اجازه کونه راکې تر خپل کور او خپل د کلی پورې خولار.
پرون په اسلام آباد کې د ښځو نړیوال ورځ په مناسبت عورت ازادي مارچ او پر ضد یې د حیا مارچ په نوم لاریونونه وشول. د عورت ازادي مارچ یو تنظیمونکي وایي دوی بل ریاست د ښځو د حقونو غوښتلو خپله مبارزه جاری وساتي.
چیتنے معفوم کمونو تصور کری، نئی غریب طبقات تصور کری، نئی خزی تصور کری دی، نمونگ اپل چیتنے جوات بجاری ساتو.
پریوش میرے نور سے میزو موضوعاتو ہم رپورٹونا لرو ہی لدہ لمشال ریڈیو سروس. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې محمد اشرف غنی نن د دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړ وکړه. په دغه مناسبت په ارګ ماڼۍ کې و دستور جوړ شو. نو هم له کابله را سره خپل خبریال امید ظهیر مل د ټلیفون په لیکه دی. ظهیر مل شپ تاسو ستړي مشي وایو او دغه مراسمو لیدو ته خو دغه پوخخ ته تاسو هم ورغلی وی په ارګ کې وی. نو څنګه وشو دا مراسم؟ څه وخت پیل شو؟ څنګه بیا پای ته ورسیدل؟
د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی مراسم د افغانستان پر وخت نن 3 بجې پیل شول. د لوړی په مراسمو کې د بهرنیو هیوادونو د 15 بهرنیو هیوادونو د سیاسي اساسولو او اساسو ګډون کړی وو. همدارول په کابل کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد، په افغانستان کې د غوث ملاتړ یا قطعي ماموریت مشر قمندان ډاکټر سکاټ په بخښنه قمندان جنرال سکاټ میلر ګډون کړی وو. همدارول د ډیرو بهرنیو هیوادونو استازي چې 15 ډیپلوماتونه کېدل، چې ډیپلوماتان کېدل، هغې کې مهم عربي هیوادونه وو او تر خوا یې برېټانیا، چین، هند، دغه لوی هیوادونه چې د افغانستان سپاره افغانستان لپاره اړیکې خورا ډېرې مهمې وي، دغه ټولو په دې کې ګډون کړی وو. افغان ولسمشر د خپلې لوړې نه وروسته پر دوو ټکو باندې تمرکز درلود، خپل راتلونکي سیاسي کابینه او د هغه حکومت په سیاسي جوړښت باندې او تر خوا یې سوله. هغه له ټولو سیاسيونو وغوښتل چې د نوي حکومت په جوړېدو کې ورسره مشوره وکړي او ګور کړي چې د افغانستان ملي ګټې خوندي شي او افغانستان له روانو ستونزو څخه وویستل شي. همدا ډول هغه وویل چې له دین وروسته سلیقایي او خودخواهي پای ته رسېدلې ده او نوی حکومت به همه شمول او ټول ګډونه حکومت وي. هغه وویل چې تر دوو اونیو پورې به اوسنۍ کابینه، یعنې اوسني وزیران چې دي، دا به دوام وکړي او له دوو اونیو نه به وروسته به نوې کابینه او نوي وزیران د افغانستان د حکومت د خوانه مقرر کړل شي چې خپل کارونه به مخته وړي. د افغانستان ولسمشر همدا ډول ویل چې د ټولو سیاسونو او په د افغانستان د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره به د هر افغان دروازې ته ولاړ شي او د خپل حکومت په اړه به ترې نظر واخلي چې څو ځکه د زیادو غوښتنې وخت پای ته رسېدلی او اړتیا ده چې یووالی رامنځته شي تر څو د افغانستان ستونزې جمهوریت تر چتر لاندې سوله د افغانستان لپاره مهمه ده او د په حکومت کې به همدغه ډول یوه سوله راځي. هغه ویل چې د سوله به د ملي ګټو او د ملي برنامو په چوکاټ کې، نه داسې سوله چې په افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسي او لا هم ستونزه برابر کړي. دوی د 15,000 طالب بندیانو په اړه ویل چې سبا به یو فرمان صادر کړي، یعنی سبا هدف یې د سې شنبې ورځ ده چې یو داسې فرمان به صادر چې باقي طالب 15,000 بندیانو په ټول جزئیات پکې شامل دي. خدای هم یادونه وکړه چې دغه فرمان په صادرولو او زندانانو په خوشکېدو سره به په افغانستان کې تاوتریخوالی د خشونت چې دی دا به د پام وړ او داسې راکم شي چې ټول افغانان به شاهد واوسي. خو وایي ویل که چیرې دغه سوله خصوصا په افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسي، دا سوله د افغانانو لپاره د دغه حکومت لپاره قابل د قبول نه ده او بیا به فکر وکړي.
خمنه زمل صاحب او دغه بل موضوع چې دا سره پټونو چې عبد الله چې د افغان حکومت اجرائیه مشر، هغه هم مات نه ده منلې او د خپل لوړ مراسم ته تیاری نیولې ونه. هغه موضوع څنګه شو؟
بل هغه د خپل هغه هم لوړه وکړه، خو د هغه راپورونه چې موږ ترلاسه کړي، ځکه زه په هغه ځای کې نه وم، هغه په غونډه کې فقط د هغه ملاتړې راغونډ شوي وو او د هغه پلویان چې په ټیم کې وو به له کوم سیاسي ډیپلوماټ نه چې هلته حضور درلود او نه هم داسې لوړ پوړ اشخاصو د حکومت په هغه کې ګډون کړی او فقط د هغه ملاتړې راغونډ شوي او په دواړو مراسمو کې
ډېر لنډ راته وایي. زرمل صاحب، دا په دغه وخت کې چې د اشرف غني ولسمشر غني وینا کوله، دغلته ټکان واورېدل شول، ډزی ډوزی وشوي، یو څه دغه ګډوډي هم جوړه شوه، نو دغه څه شوي څه کیسه وه؟
نه خیر، ګډوډي خو نه ده جوړه شوې، د ګډوډۍ په اړه باندې خبرونه ناسم دي. فقط سو د هوان ډزې واورېدل شوې، 15 ډزې وې نګ دي، خو ولسمشر محمد اشرف غني په ډېر جرأت په خپل ځای کې ولاړ، خپل وینا یې پای ته ورسېد او
ډېره مننه زهیرمل صاحب. امید زهیرمل وو له کابل موږ ته معلومات راکول. نن ولسمشر اشرف غنی د دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، سوګند پورته کړل، په دغه اړه معلومات واورېدل او هم د دغه مراسمو لپاره اوریدونکو د افغانستان حکومت د پښتونخوا نه یو شمېر سیاستوال وربللي وو. د هغوی تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښانو د پارلمان غړي محسن داوړ او علي وزیر هم دغه مراسمو ته وربللي ول. محسن داوړ او علي وزیر پرون د اسلام آباد له هوایي ډګره ګرځول شوي ول، لغې ته اجازه نه ورکړل شوې چې د حواله لارې کابل ته ورسي، خو پرون ماښام بیا حکومت هغوی ته اجازه ورکړه. نو محسن داوړ او علي وزیر نن د تورخم له لارې اول جلال آباد ته وروسته بیا کابل ته ورسېدل. په جلال آباد کې زموږ خبریال باز محمد عابد له محسن داوړ سره مرکه کړې ده. دا به وره
پرون هم مونږ کوشش کړو د اسلام آباد د لوري د تک خو هغه هغوی هلته وایي چې تاسو باندې سفري بندیزونه دي، نو مونږ یې منع کړو. نو بیا مونږ لاړو بیرته واپس، خو شپې بیا پیغام راغی په میډیا باندې هم د وزیر اعظم چې کوم د دفاع مشیر دغه بیان جاری کړو، چې مونږ دی لا یوزل تک دغه چې په سوشل میډیا او کم ولسی فشار وغیرہ ډیر زیات جوړ شو دلته د سفارت طرف نن حکومت سره رابطه وی نو هغه نه پس بیا دا یو نوټیفیکیشن وکړو چې دی یوزل لیش
نن چې په تورخم باندې تاسو راغلی او جلال آباد ته راورسیدلې دلته ستاسو استقبال لوسو لسومره خوخي سرګندوي
مونږ وختیم نه خبرو کړل چې دا خوخي زه پټکو کې نشم بیانولې ډېر خوشاله
یم بل حال په پښتونخوا کې د پښتنو په وړاندې باندې سومره چیلنجونه پراتی دي او تاسو به دا غي څنګه مقابله وکړی شئ
چیلنجونه پښتنو ته لوربر ټول افغان وطن کې دي مونږ همیشه خبره کړې ده چې دا ټول په یو ځای سمېږي دا څنګه شي کېدای چې الته سمشي او دلته کیسه خرابوي چې دلته سمشي الته به وسره هم دغه سره سمېږي مونږ خو لګیا یو کلی په کلی کوسه په کوسه ګرځو چې په دې ځوانانو کې په دې راتلونکي نسل کې په قوم کې بیداری پیدا کړو چې خپل خو بدو پېژنې او راتلونکي وخت لپاره دا کم مشکلات دي چې هغه ته اوسنه منصوبې جوړې کړي
له موسین داور سره مو د بازمد عابد مرکه ورده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتی لارو خلاصیده او د کبالی ضلعو کې د ولس د پاره د روزګارونو پیدا کول د افغانستان امن سره تړلی موضوعات دي نوموړي د ګل پر ورځ یعنی نن د مومندو د غلنې د لوبو میدان کې د احساس کفالت پروګرام نومې پروژې د پرانست پر مهال دا څرګندونې کړې دي شانواز ترکزی معلومات راکوي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وی هر کله چې په افغانستان کې امن راشي او د امنیت وضع ښه شي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په محمدو کې د ګورسل کاروباري لار به پرانیزي
افغانستان میں امن پیدا کر ہماری کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو
دوول مونږ دعا کو چې الله دې افغانستان کې امن راولي الله دې وکړي چې اوس دا کوم امن موعده شوی ده چې دا کامیاب شي هغه نه د افغانستان خلکو ته هم فائدہ ده او زمونږ د قبایلی ضلعو خلکو ته هم فائدہ ده تجارت پوي او زمونږ کوشش پوي چې بارډر خلاص شي او خلکو ته روزګار ملاو شي
کوشش کومه چې آپکا بارډر تجارت کې کھلے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے
د مومندو پور الله شهید سپورتس کمپلیکس غلنې کې نن لوی جلسې ته د وینا په وخت عمران خان په ملکی حالاتو هم خبرې وکړې ولې د مومندو ولس خوښ شو چې د مومندو د نن خلکو ته د ورپی خوستونزو او د هغې د حوالې لپاره اعلانات او یې حکم جاری کړی وي امداد خان هم د بر محمود خوایزونه د جلسې راغلی
د خلکو کوم تمه وا چې وزیر اعظم شه برازي او دغه رنګ دغه خلک به دغه په امید باندې چې هسپتال کې کوم مسائل دي الته چې کوم د اوبو کوم مشکلات دي د بجلی کوم مشکلات دي د ګورسل بارډر کوم مشکلات دي صدا سیز خبره ونه کړل چې را دا سیز به خامخا وشي
د جلسې له د محمود د بیلابیل رسمونو خلک ورغلی او یو وخت غلنې په دغه میدان کې نه تنان د لوی دیواله پریوتل چې زخمیان شو او دوی په کې په خبر روختون ته ولی وته نه د غلنې په هډ کوارټر روختون کې داخل کړل شانواز ترغزی مشال ریډیو غلنې
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکړه
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو دا و بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تاسو سلفي را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا
اومی لگا ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھی د ګلګت بلتستان په سکردوز لکینن په وا ټرافیکی پیخه کې 25 کسان وژل شوی دي د ګلګت بلتستان چارواکو ویلي د پیخنن سهار وختي په روندو نومي سیمه کې شوی دا یو ځای خبريال محمد عالم مشال ریډیو ته ویلي د ټرافیکی د پیخه چون په یو غریز سیمه کې شوی دا ځکه نو انتظامی ته امدادي چارې سرتر سول ستونزمن شوی ول تفصیل اسلام آباد احمد الله را کوي
د گلگت بلتستان حکومت ویان فیض الله فراق د گل پورز مشال ریډیو ته وویل چې راول پنڈی نس کردو ته روان کوستر نن سهار وختي په روندونو میسیمه کې هغه وخت د پیښې ښکار شو چې ډرایور موړ کټکو او کوستر ترې بې قابو کېدو وروسته دریای سیند ته وغورځېدو په کوستر کې 15 کسان سوار وو او ټول په دې پیښه کې وژل شوي دي. ریسکیو اپریشن روان دی او د لسو نه زیات مړي راویستل شوي دي. په دې موسم کې په دریای سیند کې اوبه ډېرې زیاتې نه وي، خو بیا هم دا ویره شته چې ځینې مړي اوبو له ځان سره وړي وي. گلگت بلتستان حکومت د پاکستان فوج سره په شریکه ریسکیو اپریشن پیل کړی دی او تر دې دمه چې کوم مړي راویستل شوي دي نو په هغې کې ځینې د سکردو سی ایم ایچ هسپتال او ځینې د روندو سیول هسپتال ته وړلی شوي دي. د مړو د شناخت عمل روان دی چې دوی د کوم کوم ځایونو سره تعلق لري. د نوموړي وینا وه د گلگت بلتستان اعلی وزیر د پیښې انکوائری حکم په ورکولو سره د بلتستان کمشنر نه راپور غوښتی دی چې معلومات دې وکړي چې دا پیښه څنګه رامخته شوه. بلخوا په سکردو ضلعه کې میشت یو خبریال محمد عالم مشال ریډیو ته وویل انتظامیه ته په امدادي کاروایانو کې ځکه ستونزې رامخته دي چې دا پیښه په غریزه سیمه کې رامخته شوې ده او کوسټر د ډیر اوچت ځای نه دریای سیند ته غورځېدلی دی. د پاکستان په شمالي برخو کې وخت نا وخته دا قسمه پیښې کیږي چې وجوهات یې زیاتره وخت ناسم سړکونه او د ټرافیک اصولو ته پام نه کول ښودل کیږي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د گلگت بلتستان په دیامیر ضلع کې د سکردو نه راول پنډۍ ته تلونکي د مسافرو یو بس چې پکې 30 کسان سواره وو بابو سرټاپ سره نږدې لغره سره جنګېدلی وو چې پکې د زنانو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 12 نور جوبل شوي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2116 15,118 13,580 او 10,380 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو دا د پاکستان حکومت وایي افغانستان سره به د چمن پوله تر راتلونکو وو ورځو لا هم بند وساتي. د چارواکو په خبره دا پریکړه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کړې ده. دا لار ور لمخه له تیرې ویونه راځي تړل شوې ده. عام خلک او د سیمې سوداګر وایي د پولې تړل کېده له سختو مشکلاتو سره دوی مخامخ کړي دي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
دا پریکړه په داسې وخت کې سوې ده چې د پولې دواړو غاړو ته یعنی په چمن او سپین بولده کې د پاکستان او افغانستان په سلګونو شاریان د تیرو نورو ورځو راهیسې بند پاتې دي. په دې ترڅ کې د پولې دې غاړې ته بند ځینې افغانانو راته وویل چې د علاج لپاره دوی راغلي خو اوس دوی خپل هیواد ته نشي تللی.
چمن راغلي ډاکټر لاغ مریضان را سره او لکه زنانه را سره چې کوشنیان هم را سره دي نو بیا اوس ورته رالو دغه دوا راته نه خبره
دغه مال دوا وروره دغه راغلي او دغه او لپاره علاج لپاره اوس وایي چې تاسو بیرته روان یاست خو هغه هم نه پرېږدي هغه مل نه پرېږدي تاسو خو اجازه دونه راکړي چې تر خپله کوره او خپله د کلي پورې خو ولاړ شو.
په دې اړه خپله د پاکستان تجار هم د حکومت څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دغه لوی لارې د خلاصولو غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې مشر ادم خان اڅکزي او مشالیډو ته ویلي دي چې د پولې د بندش څخه هر ورځ د پاکستاني او افغاني تجارو لوی مالی زیان کیږي
او کوم تجاران چې په دې لاره باندې کار کوي هغه ته نقصان دی. د چمن خلک نور روزګار نه لري، صرف د بارډر روزګار دی. دلته موږ نه انډستری لرو، نه زراعت لرو، نه یو بل لار لرو. دغه بارډر زمر د روزګار وسیله د هغه بند ده. په کراچی کې په زرو خلک په متاثر دي. د افغانان دغه کنټینرز ولاړ دي، د ډیمریج لاندې دي. روزانه پر بنیاد د یو کنټینر تقریبا $100 د ډیمریج ادا کوي.
بل پل په تفتان کې ځای چارواکو پرون نه بل ورځ د ایران سره خپل سره د پولا د څه وخت لپاره خلاصه کړي او د پولی پوری هغه غاړې ته ولاړ و ځینو کنټینرانو ته و پاکستان ته د را داخلېدو اجازه ورکړي او بیرته پولا تړلې ده. خو تیره ورځ هم د ایران څخه سل ات دیرس پاکستانیان د تفتان د لارې راوښتي دي. په دوی کې و اویا هغه زائرین دي څوک چې و ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. د غډول په تیرو لسو ورځو کې د ایران څخه و پاکستان ته دراغلو کسانو شمیره د 4,000 ته رسیدلې ده. په دوی کې 3,490 هغه زائرین هم شامل دي پر کوم چې شک دی چې دوی د ایران و کوم شهر ته تللي چیرې چې د کرونا وایرس وبا لګېدلې او تر اوسه د 200 څخه زیات کسان وژلې دي.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاڑی لاڑی دکو چوش وی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی د زیرو بم د سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
پرون په اسلام آباد کې د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت د شو دوه لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. د عورت ازادي مارچ په نوم د لاریون ګډونوال د دوی پر ضد راوتلي حیا مارچ پر ګډونوالو تور پورې کوي چې دوی یې په کاڼو ایستلي او یو شمېر کسان یې ټپي کړي دي. د مشال لاریو خبریال احمد الله معلومات راکوي.
اوازونه د اورت ازادي مارچ د ګډونوالو دي. پرون د مارچ په اتمه د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې د میرمنو د حقونو یو شمیر فعال تنظیمونو د پریس کلب مخې ته د لاریون تابعیا کړی وه چې ورسره څنګ په څنګ د مذهبي ګوندونو حیا مارچ هم روان وو، خو حالات هغه وخت خراب شول چې کله دوی په یو بل کاڼي ورول شروع کړل. پولیسو دواړه لاریونونه منتشر کړل، د کم وروسته چې مذهبي ګوندونو خپل مارچ پای ته ورسو، خو د اورت ازادي مارچ پلویان بیا سره یو ځای شول او د اسلام آباد دی چوک ته ولاړل. د وومن اکشن فورم مشر طاهره عبدالله مشال ریډیو ته وویل د حیا مارچ پلویانو پرې ډبرې وورولې او د دوی یو شمیر کسان یې جوبل کړل. د زنانو په جلوس چې د مذهبي ګوندونو پلویانو کمکاڼي وورول او کومه حمله یې پرې وکړه نو دا زیاتې دی. موږ داسې څه خبره نه وکړي چې دوی په موږ حمله وکړه. یو قانون هم دوی ته داسې کولو اجازه نه ورکوي او دا خلک چې ځان ته د مذهب ټیکداران وای، موږ خو صرف د زنانو د حقونو لپاره بهر راوتلی وو. له دوی نه دا هم برداشت نه شو. د اسلام آباد انتظامیه هم موږ ته په امنیت راکولو کې پاتې راغله او زموږ حفاظت یې ونه کړی شو. خود حیا مارچ یو مشره او د جمعیت علما اسلام فی ګوند پارلماني استاذ شاهده اختر علی بیا د طاهره عبدالله د تورونه پردولو سره وایي دوی خو په سړک ولاړ وو او د اورت ازادي مارچ ګډونوال په کلاو میدان کیو نو کانی پری ډومبه هغوی ورول
زنانا کو سایت کوي د دې طرف ته سړی او لکان بالکل لری سایت باندې ودرېدلې. میډیا چې کوم رپورت کوي هغه خدا خی چې په سړک باندې خختي پرتی په روډ باندې خو مونږ وو دوی خو په گرین بیلټ کې وو. یو خو دې نه دا ثبوت هم ظاهري دي چې تصویرونه نه کو ګوري نو دې مطلب خدا دې چې په مونږ دې پتراو کړی دی. او هلته چې کوم عبدالمجید ازادي صاحب بیان دی نو هغه دا وایي چې دوی پیل کړی دی مونږ باندې پتراو کړی دی.
په پاکستان کې سخت کال هم د خزو نړیواله ورځ جنجالي شوه. آزاد خیاله او مذهبي ډلو په خپل خپل انداز کې د میرمنو د حقونو لپاره غږونه پورته کړل. د اورت ازادي مارچ پلویان وایي د میرمنو با اختیار جوړولو لپاره خپل غږ پورته کړي او نه غواړي چې د هغوی د ژوند مهمې پریکړې د نارینه کوي. خو بل پلو د حیا مارچ ګډونوالو وینا وه اسلام او د پاکستان آئین چې میرمنو ته کم حقونه ورکړي نو دوی د هغې غوښتنه کوي او د هغو شعارونو مخالف دي چې د ازادي مارچ پلویان یې ورکوي. د وومن ډیموکراتیک فرنٹ مشر اسمت شاه جان وای د زنانو حقونو لپاره بعد دوی خپل دا جدوجہد همداشان جاری ساتي.
عورت ازادي مارچ سره اسلام آباد کې سو شو په دې صورتحال کې صرف مونږ د جدوجہد خبره کولی شو. دا ریاست خو ورېدو ته تیار نه دی او دا غ ریاست ته چې دې نه معقوم کومونو تصور کړي نه غریب طبقات تصور کړي نه خزه تصور کړي دي. مونږ خپل جدوجہد به جاری ساتو او مونږ به نه غوښتنه نه کوو. مونږ دې نظام بدلولو خبره کوو. دا مونږ ته مزید منظور نه دی.
نړیوال اقتصادی فورم د 2006 کال پر رپورٹ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې یاد کړي چې پکې جنسی عدم مساوات تر ټولو زیات دی. د جنسی عدم مساوات د درجه بندی په لړ کې د 153 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 155 نمبر دی.
تاندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تلی
زه باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دی نظر آشم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
تاندې هلي
د مشال ریډیو د اردن کو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اور
محمد اشرف غنی د دوم ځل لپاره د افغان ولسمشر په توګه لوړ وکړه د افغانستان سر مکمی مشر سید یوسف علیم نن په ار کې له اشرف غنی څخه سوګند واخیست د پاکستان په گلګت بلتستان کې د مسافر بس سین ته د غورځېدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي د گلګت بلتستان حکومت وایي فیض الله فراق نن مشال ریډیو ټول کوستر بس له راولپنډي څخه سکرلو ته فرار وو چې په چینن په روندو تحصیل کې سین ته ولوېد د بلتستان چارواکو پریکړه کړې چې د افغانستان سره د چمن پورې یوه اونۍ نور هم تړلې ساتي دوی یاګام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه اخیستلي د اسلام آباد پولیسو پر عورت مارچ د مشکوکو بریدونکو پر ضد مقدمه درج کړې ده د اسلام آباد ډیپټي کمشنر محمد حمزه شفقت نن د مقدمې فایر پانه پر ټویټر خبره کړه مقدمه په دوه رسمي معلومه او 300 څخه تر 300 نامعلوم کسانو پر ضد درج شوې ده پاکستان فوج وايي پټان کې د عملیات پر مهال یو افسر وژل شو د کوزا ماډی کوداري اس پی آر نن په خبر پانه کې ویلي امنیتي ځواکونو ته لټان سره نږدې د ترګر وید د پلانېدو کړای استخباراتي معلومات ترلاسه شو چې پر اساس یې د مشکوکو ترګرو پر پټنځای عملیات وشو د بیان په وینا دوه مشکوک وسوال وشل شوي هم دي د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې حکومتي او خصوصي ښوونځي او مکتبونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تړلي دي د وزارت ویاندي نوریا نوزت نن مشال ریډیو ټول چې دا به په موقتي توګه تړل کېږي سویډن ویشته څلنیزې اداره وایي په تېرو 5 کلونو کې امریکا د نړۍ تر 30% زیاته وسله خرڅه کړې ده سټاکهولم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ نن خبره کړې رپورټ کې ویلي د 2010 او 2014 په پرتله په 2015 او 2019 کلونو په مده کې په نړیواله کچه د وسلو مجموعي سوداګري 6% زیاته شوې ده په دې وروستۍ موده کې د امریکا د وسلو برآمدات 33% زیات شوي چې ورسره په نړیوال کاروبار کې د هیواد مجموعي برخه 6% زیاته شوې ده
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او هرسپانو د نننۍ اداریو مهمه برخه له احمد الله ورو
جنگ اور اسپانه پخپلی اداریه کې لیکي پاکستان کې گرانی پتیرو لسو کلونو کې خپلې اوچته کچی یعنی 14.6% ته رسیدلې و د حکومت د ځنې کوششونو لوجه گرانی لګراکه مشوي ده خو د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې په کم رفتار سره اضافه کړی شوی و نو هغه شان کمې پکې ونه کړې شو اور اسپانه لیکي سنټرل پاور پرچیزینګ ایجنسی یا سی سی پی ای د بجلی د نرخونو ټاکنې ادارې نه پرته خواست کړي چې بجلی یو یونټ په نرخ کې دی 1.48 روپۍ اضافه وکړي ځکه چې په جنوري میاش کې د ډیزلو نه چې کوم بجلی جوړ کړی شوی و نو دوی ته یو یونټ شاوخوا په 30 روپۍ پریوته وو نیپرا په درخواست اوریدنه د مارچ په 15 کوي ورسپانه لیکي نیپرا ته په درخواست فیصله ورکولو پر وخت په ملک کې ګرانی په نظر کې ساتل پکار دي ک ډیزلو نه جوړیدونکو بجلی دومره ګران پریوزي نو حکومت لا پکار دي چې د اوبو سکرو فرنس آیل او مقامی ګیس نه دی بجلی جوړوي ورسپانه لیکي په ملک کې بجلی دومره نه دی ګرانول پکار چې اولسی بلونه ورکولو په ځای کونډې اچول شروع کړي حکومت لا خونه زیاتولو په ځای د تارونو لوجه چې کم نقصان کیږي د هغې سره سره د بجلی د غلا مخه ورته نیول پکار دي دان ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د تیر کال په ستمبر میاشت کې په لاهور کې د سکول یو طالب علم د استاد د زیاتو وهلو لوجه مړ شو د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې د مدرسې یو نه کلن زده کوونکی هم د استاد د وهلو لوجه مړ شوی و دې ترڅنګ په گلګت بلتستان پېښور او د ملک په یو شمېر نورو ښارونو کې هم په تیرو وختونو کې دا شان پېښې را مخې ته شوې دي ورسپانه لیکي دا په تیرو څو کلونو کې په تعلیمی ادارو کې د جسمانی سزاګانو خوفناک مثالونه دي. د دې باوجود چې جسمانی سزا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو نه متعلق د کنونشن او د آئین د آرټیکل 44 خلاف ورزي ده، خو بیا هم د ملک د ټولو ښارونو په تعلیمی ادارو کې ماشومانو ته سزاګانې ورکړې کیږي. ورسپاڼه لیکي د جسمانی سزاګانو د مخنیوي لپاره سند هغه واحد صوبه ده چې په 2018 کال کې قانون پاس کړو. نورو درې واڼو صوبو ته هم پکار دي چې دا شرط قانون سازی کول وروسته په هغې د په سختۍ سره عمل درآمد هم وکړي. د سکول د استادانو کار د ماشومانو حفاظت او هغوی ته تعلیم ورکول دي، نه چې سزاګانې ورکول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس اجانس په آسیایي هیوادونو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شو پرونیو لاریونونو او رویټرز خبري اجانس بیا په خلیجي هیوادونو کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر زیاتېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. د دې لیکنو مهم ټکي هم درته وړو. د فرانس پریس اجانس لیکنه وایي د اتوار پر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو پر ویرې سربیره د یو شمېر آسیایي هیوادونو زرګونه خلک د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځلو لپاره لارو کوڅو ته ووتل. پر دا ورځ د چین دولتي ټلویزیون د دې هیواد د صحت محکمې د هغو ښځینه کارکوونکو په اړه خپرونې وړاندې کړې چې د وایرس ضد مبارزه کې مخکې وې. کورونا وایرس په چین کې پیدا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته خپور شو. په چین کې تر اوسه تر 1,00,000 زیات کسان کورونا وایرس وهلي چې ورڅخه 3,500 وژل شوي دي. دا اجانس لیکنه وایي د کورونا وایرس له خطر باوجود د تایلند، انډونیشیا او فلیپین ترڅنګ په محافظه کار پاکستان کې هم ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریونونه وکړل. په هند کې د ښځو د ازادۍ ورځې لاریون د کورونا وایرس مسلې له وجې وځنډول شو. د اتوار پر ورځ د وزیر اعظم نریندرا مودي د ټولنیز میډیا اکاونټونه د هند نومیالیو ښځو وچلول. د ښځو د حقونو ځینو ډلو پر ځای د دې چې بهر ته ووځي پر انټرنیټ د خپلې مبارزې کولو پریکړه وکړه. دا اجانس لیکنه زیاتوي د فلیپین په مرکز منیلا کې لارونوالو چې ښځې او سړي پکې شامل ول، د هغه هیواد د ولسمشر رودریګو دوتیرته جوړ کړی غټ عکس وسوځاوه. دوی نوموړی د ښځو پر وړاندې د کرکې او تبعیض لپاره تورن کړ. بلخوا رویټرز اجانس په خلیجي هیوادونو کې د کورونا وایرس ناروغانو د شمیر زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه د سعودي د صحت وزارت په حواله چې د اتوار پر ورځ پر ټویټر ولیکل، وایي کورونا وایرس په هغه هیواد کې 4 نور کسان وهلي دي. له دې سره په سعودي کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر 1,00,000 لوړ شو. له دې 4 نوو ناروغانو 3 ښځې دي. دوی له هغې یوه ناروغ تن سره نږدې پاتې شوي چې په وروستیو کې له ایران ستون شوی و، خو له چارواکو یې د خپل سفر معلومات پټ ساتلي ول. چارواکو ویلي کورونا وایرس وهلې دا تن د متحده عربي اماراتو له لارې سعودي ته داخل شوی و. لیکنه کاږي ایران ته په منځني ختیځ کې د کورونا وایرس د مرکز په توګه کتل کیږي. سعودي د خالی پر ورځ له متحده عربي اماراتو، کویت او بحرین سره د ځمکنیو لارو تګ او راتګ محدود کړ. للیکنې سره سم په متحده عربي اماراتو کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر 1,500 لوړ شوی. د ویز ایئر په نوم یو هوایي شرکت چې د راتلونکي نهې پر ورځ یې په ابوظبي کې د یوه خبري کانفرنس پلان درلود، د اتوار پر ورځ وویل چې د کورونا وایرس د خطر له وجې له دغه کاره تیریږي. د رویټرز اجانس لیکنه د کویت د صحت وزارت په حواله زیاتوي، د اتوار پر ورځ په هغه هیواد کې د کورونا وایرس یوه بله مثبته پیښه وموندل شوه چې ورسره هلته د دې وایرس د ناروغانو شمیر 2,000 ته ورسید.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ټیلی د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د سخت اقدام په توګه د هیواد هغو سیمو ته د خلکو تګ راتګ محدود کړی چې دغه وایرس زیاتې ځپلې دي. په بلغاریا کې هم 4 کسان په وایرس اخته شوي او په چین کې بیا هغه ودانۍ ړنګه شوي چې پکې د کورونا ناروغان کرنتین ول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وایرس 103 هیوادونو ته خپور شوی دی. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
په یورپ کې اټلی هغه هیواد دی چې کورونا وایرس زیات ځپلی دی. وضعیت آن دې حد ته رارسېدلی چې د مارچ پر 8 نیټه د دې هیواد وزیر اعظم جوزیپی کونټه په خبري غونډه کې 4 صوبو ته تګ راتګ تر ډېره حده محدودولو او ورسره ځینې نور اقدامات اعلان وکړ.
Sono sospese anche sul restante territorio nazionale attività.
Do iklip de simu ke ba pa sharab khano, nasas kuluno, juwa khano, lob zayuno, disco gano aw nuru zayuno ke his dol sargarmiyani ni. Museumuna aw nuru kulturi dare ba tadal shwi wi. Baruna aw restaurantuna ba pa de shart khlas wi, te ke dui de hifazati iqdam pa toga do ga khano tarmans de yow yow meter fasile satalo khyal usati.
جوزیپی کونټی زیاته کړه چې د سیمو ته به پر تګ راتګ بشپړه بندیز نه وي او هر کس به دا ثابتوي چې تګ راتګ یې بیخي ضروری دی. د حکومت له دې ګامه به د ایټلی 25% خلک اغیزمن سي. تر دې وړاندې د ایټلی ولسی تحفظ ادارې مشر د مارچ پر 8 نیټه وویل په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس 2,900 کسان اخته شوي دي. له دې سره په ایټلی کې د ناروغانو شمیر 15,383 ته ورسید. په دغه سیمه کې به د اپریل تر 3 نیټې پورې سکولونه تړل شوي وي او د طبي کارکونکو رخصتیانې به وځنډول شي. په شمالي برخه کې میلان هم راځي چې د ایټالیا اقتصادي پلازمینه بلل کیږي چې د نفوسو شمیر 14,00,000 دی. خو له کورونا وایرس غیزبنې شوي د لومبارډي په نوم په دې سیمه کې شاوخوا 10,000,000 کسان ژوند کوي. په بلغاریا کې هم د چارواکو په وینا د مارچ پر 8 نیټه 4 نور کسان په کورونا وایرس اخته سو. حکومت ورله مخه د انفلوئنزا په اړه بیړنۍ حالت اعلان کړی او د مارچ تر 14 پورې سکولونه تړلې دي. په چین کې د مارچ پر 8 نیټه هغه ودانۍ ړنګ شوه چې پکې د کورونا وایرس ناروغان قرندن شوي ول. په دې پیښه کې 4 کسان وژل شوي او د چارواکو په وینا په ودانۍ کې بند کسان راباسي. پیښه د چین په ساحلي صوبه کې شوي. کورونا وایرس د 2019 کال دسمبر میاشت کې لومړی په چین کې پیدا شوی و چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې تر 80,000 زیات کسان په وایرس اخته شوي دي. چارواکو ویلي د مارچ پر 8 44 نور کسان په وایرس اخته او 28 کسان ورزخم رسول چې ورسره په چین کې د وژل شوو شمیر 3,090 ته ورسېدلې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس د نړۍ 103 هیوادونو ته خپور شوی چې د مارچ تر 8 پورې ورزخه 1,06,000 کسان ناروغ شوي او 3,600 مړه شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
یونان خپل خاور ته د کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره خپل پولي ټینګوي. ترکیه ویلي یونان باید هغه زرګونه پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې دغه هیواد په سرحد کې بتمه ولاړ دي. په عین حال کې ایتنز پر انکرې تور پورې کړی چې په زوره کډوال پر پوله ورماتوي. خو انکره بیا دغه کډوالو پر وړاندې د یونان د چارواکو پر چلند نیوکې کوي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره په خپل سرحد نور موانع هم جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیې د پناه غوښتونکو جوپو ته لار ورکړي چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پر نوویل چې دغه موانع به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول شي. پر دغه سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې شوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتنوی د یونان او ترکیې د سرحد په 16 کیلومتره ساحه به موانی جوړ کړي. چارواکو د غراز ویلي چې پر دغه پوله اوسنۍ موانی به هم پیاوړي شي. د یونان حکومت دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې ترکیې د مارچ په 1 خبرداری ورکړ چې له ترکیې څخه یونان ته او له هغې وروسته نورې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر به په سوریه کې د جګړې له تیزېدو سره ډېر زیات شي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویل دا یوازې پیل دی او تاسو به وګورئ چې نور څه پیښیږي. هغه زیاته کړه هغه چې تر اوسه شوي هېڅ هم نه دي. سویلو ویل 1,03,000 زیات کډوال له ترکیې یونان ته ننوتي. خو خبر اعلان او د کډوالو د چارو کتونکي وایي داسې ښکاري چې دغه شمیر له مبالغې ډک دی. هغه همداراز ویلي چې د یونان صدر اعظم د دې توان نه لري چې خپله پوله ټینګه وساتي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي دی ډاډه دی چې پر یونان به د کډوالو څپه لا ورماته شي ځکه له یوې خوا هوا په تودېدو ده او بل ترکیې له دې پولې خپل ډېر ځواکونه له سوریې سره د پولې د ټینګښت لپاره ګمارلی دي. انقره د غرز یونان تورن کړي چې په خپل پوله کې د دغو کډوالو په وړاندې د مرمیو په ګډون له ډېر ځواک څخه کار اخلي، خو اتن وای د ترکیې چارواکو په زور دغه کډوال د پولې پر لوري ورمات کړي دي. د یونان چارواکو تېره ورځ یوه ویډیو هم ښکاره کړې چې ښیي د ترکیې وزغرواله وسیله له کډوالو سره مرسته کوي او په پوله یوه موانع چپه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استانبول کې وویل یونان باید هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. هغه زیاته کړه دروازې خلاصې کړي او خپلې اوږې هم له دې باره مه لرې کوئ، پرېږدئ چې دا خلک نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد کلونه کلونه کافي د میلیونونو سوریایي کډوالو لاسنیوی کړی او اوس باید اروپایي ټولنه دغه درانه بار ته اوږه ورکړي. د راپورونو له مخې په پام کې ده چې اردوغان به له اروپایي مشرانو سره د کډوالو پر مسلې د خبرو لپاره نن بروکسل ته ولاړ شي. د اروپایي ټولنې د بودیجې کمیشنر یوهانس هاهم د جرمني رسنیو ته وویل انقره باید په دغه ګواښ سره چې نور کډوال به پرېږدي اروپا ته ولاړ شي، د ده په وینا د فشار له سیاستونو لاس واخلي تر څو نورې مرستې ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغانستان په خوست کې یو شمېر خلکو د سولې لپاره پولیس کې د همغږۍ پیدا کولو د کار ته د هغوی د هڅولو لپاره یو کمپین پیل کړی. دوی وایي ولس ته ځي او غوښتنه ورڅخه کوي چې په هیواد کې د سولې لپاره یوه خوله شي. نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ فعالان د سولې د راتګ او د جګړې د بندولو د غږ پورته کولو په خاطر په ولسوالیو ګرځي او له خلکو غواړي چې د سولې د راتګ او د نظام د ټینګښت لپاره ټول یو لاس شي. د پروګرام یو تابعه کوونکی او د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي هغه سترې غونډې ته چې په همدې موخه د نادر شاکر په ولسوالۍ کې جوړه شوې وه وویل دوی به د سولې او د نظام د ټینګښت دا غږ له هرې ولسوالۍ راپورته
کړي. په هر اجرا هر جمع کې د جنگ پر خلاف آواز وچتو. پرون اسماعیل خیلو کې وو، نن نظر شاه کوټ ته راغلو، سبا به دوه منده ته ځو، بله ورځ به سپیرې ته ځو، بله ورځ به مساخیلو ته ځو، آن تر صبر ځي میدان او ګربز او تڼیو به بېرته راتاوېږو.
د غونډې ویناوالو د سولې روانو خبرو اترو ته په کتو وویل په پښتني رسم او رواج کې تر سولې مخکې قربان کیږي. قومي مشر حاجی مارک زدران وویل
د لوی پکتیا په تاریخ کې دا د چوالو قربان کیږي او د قربان نو وروسته بیا سولک او د سولې د پر زمينه مو سیده کو بیا مونږ او تاسو ټول په دې باندې هر سړی دا کوشش وکړو په ویجره کې په جمعه کې په جامع کې چې د سولې د فراده چا کلیول وی دي چا خپلون وی دي چا دوست وی د هر چا سره د مشورې شریک کو چې د افغانستان باید مونږ تاسو په شریک جوړ کو او د سولې د فرار څخه کوشش وکړو.
قومي مشر سمن خان زدران بیا وویل د نادر شاکور د سیمې اوسیدونکو سولې ته ډیر لیواله دي او غوښتنه یې ده چې افغان حکومت او وسوال طالبان ای وی رښتینی سولې ته صادقانه ژوند وکړي.
موږ په خپل حکومت باندې غږ کو، طالبان ورونه باندې غږ کو چې د سولې د فرار رښتینی نظریه ولری او د سولې د پر اړتیني کار وکي او د سولې د پر د افغانستان حلق او لسنه سره ورکي او د سی وسله رشي چې په هغه کې د ورونه د خوان دي ټول حقوق خوندي وي.
په خوست او د افغانستان په نور ولایتونو کې د سمحال د جګړې د بندیدو او سولې د راوستلو لپاره ولسی ناستي او غونډې زیات شوې چې افغان طالبانو او امریکا د فبروري پر 28مه په قطر کې د افغان سولې په تړاو خپل منځي هوکړه لاسلیک کړه. سره له دې چې د سولې د هوکړې مخکې یوې اونۍ ورکم د خلکو سره د سولې هیلې ډېرې کړې، خو وروسته د جګړو بیرته پیلېدو خلک د هوکړې بشپړې پرې کېدنې ته اندېښمن کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان ډان رسپانه په ویلیکنه کې وایي په هغه هیواد کې ریاست د هیواد د خزو پاړه دوه مخې تګلاره لري. لیکن سره سم حکومت د خزو د خوندیتوب پاړه قوانین جوړوي خو عملي کوي نه. د لیکنې تفصیل مجید بابر اورو.
پاکستانی ورسپانه ډان په پاکستان کې د خزو پاړه لیکي چې هغه هیواد کې که یو خوا په خزو تشدد جرم او د قانون خلاف کار دی، خو بل خوا دا کار په پاکستانی ټولنه کې یو عامه خبره ګڼل کیږي. قوانین د دې لپاره دي چې د خزو پر ضد د تشدد مخنیوی وکړي او هغوی خوندي پاتې شي، خو ریاست د دغو قوانینو د عملي کولو د ذمهوارۍ نه ځان مستثنا کړی. د لیکوالې سارا ملکانی په خبره د دې معنی دا ده چې پاکستانی ریاست د خزو سره دوه مخې تعلق لري. یو خوا دغه ریاست خزو ته د عینی ذمہواری لمخه حقونه ورکوي د نړیوالو لوزنامو او قوانینو لمخه د حقونو ضمانت ورکوي خو بلخوا هم دغه ریاست ته غوی نه د حقونه لدی وجی اخلي چې نه خو د قوانین عملی کوي او نه په ملک کې هغه حالات را مسته کوي چې لمخه د دې حقونو ارزښت او حقیقت پټاګه شي په لیکنه کې راغلي چې د برابرۍ پاړه آئینی ضمانت او بلخوا دغه ضمانت پاړه پر ریاستی توګا انکار هغه سدی چې خزې په دې قانې کوي چې د خپل سړو لخوا د تیریو او زورونو پاړه زکه چوپتیا اختیار کړل شي چې په پاکستانی ټولنه کې د زورونو باوجود خزو ته د سړو ضرورت وي خو که سړی ته دا شک وشي چې ګوندې خزې پرېږدي نو هغه بیا په خپل رویه کې د بدلون ژمنې کوي او حتی خپل زړې رویې ته د ستنېدو نه مخکې څو ورځې بالکل رویه نرم کړی وي په لیکنه کې راغلي چې هر خوا دا خبره عامه ده چې یو قام د پرمختګ لپاره د ښځې رول ډیر بنیادی ضرورت ده او په حکومتي نظام کې پوره پوره ادارې د دې لپاره مختص وي چې د ښځو د پرمختګ په اړه تګلارې جوړې کړي قوانین عملي کړي او د ښځو د خوندیتوب په اړه ګامونه پورته کړي خو که په حقیقت کې وکتل شي نو نه خو د ښځو په اړه تشدد کمیږي او نه په ریاستي کچه دې خبرې ته څوک په سنجیدګۍ سره پام کوي
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو
په پیښور کې خزینه خبریالانو د خپل حکومت لپاره د وومن ژورنالیسټ نت ورک په نوم یو ټولنه جوړ کړې وای دوی به نه وازي د خزینه خبریالانو د حقوقو حفاظت وکړي بلکې د ټولو خزینه حکومت لپاره به خبرونه او رپورټونه ته لا ډیره توجه وکړي مشرانه خبریالانو وای د اتحادیه به د خزینه خبریالانو لپاره یو موثر غږ جوړ شي تفصیل له منور شاور
د خیبر پختونخوا خزینه خبریالانو د خپلو حقونو لپاره اتحادیه جوړ کړه د وومن جرنالیسټ نت ورک په نوم د دې اتحادیه جوړونکو وای د خزینه خبریالانو د ستونزو د هوارولو حساب کوي د دې اتحادیه لپاره د غونډې تابعیا کوونکې خالد نیاز د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل
یونین شته د صحافیانو د پاره یا پریس کلب هم شته دی خو فیمل د پاره داسې ځان لا یونین نو نوم وی چې را چې کوم خبریالان دي صحافیان چې د اغه چې کوم مسلې دي اغه چې کوم کله غي تر مخې ته کیږي نو اغه په ګوته شي او بیا دغه حل باندې هم خبرو شي
د وومن جرنالیسټ نت ورک بنیاد اخودون کی وبلا غړې ناهید جهانگیر وای په رسنیو کې د خزو نمائندګي د نشټ برابر ده
نمون دا سوچو کہ یہ روائی میں لچکم سے خیبر پختونخوا کی یو داسی نیٹورک وی چی اغا سشت زنانو وی اغی ریپریزنٹی اغی پی کسونا لیڈرشی پی را اغی اغا زنانو وی نمبرشی کم دا زنانو وی او طول کارنا هم زنانا کئی بیا مونگ دا خپل خیبر پختونخوا دا طول زنانو که مسئلی دی که دا حقون حوالی سے خبری کول دی یا که اغی پا یو خپ پوزیشن دی یو مخ مونږ دنیا ته خو لشو نو مونږ زنانه په خبرې کو
په دې اتحادیه کې د قبایلی ضلع وزیرستان له یوې خبریالې بشرا مسعود نمو وپوښتل چې دوی له کومو مشکلاتو سره مخ دي
ورته وګوره هیرسمنٹ چې کوم ایشوز دي دا هم ورته ډېرې ښځو ته مخې ته راځي مطلب ا ډایرکټ کنه هی می ان ډایرکټ نه مطلب لکه ورته د خلک په داسې نظر ګوري چې هغه مطلب ډېر کمفرټیبل نه فیل کوي هغه ځکه چې یا داسې چې اکثر فیمل رپورټر لاړ شي نو کیر چاپیر ډېر خلک ورته راجمع شي نو مسائل خو زیات خو ان شاء الله اوس چې فاټا مرچ ولا نو ان شاء الله د خلکو سوچونه هم اوس وسی شول اوس هغه شانته نه دي
دا راز د خیبر ضلع خبریالا جماعما افریدی وای د خزینه خبریالانو لپاره د اتحادیه ډیره مهمه ده
د ضرورت موږ ته ډیر پېښېږي ځکه چې دلته ډیر داسې جرنالیسټ دي فیمیل چې هغه ته یو پلیټ فارم نشته دی هغه ډیر کارونه کړي دي ریکګنایز کیږي نه چې کوم یو کار کړي څنګه کړي نو ځکه موږ دا پلان وکړو چې موږ چلنه یو داسې ارګنایزیشن یا یو داسې پلیټ فارم زم ته جوړ کړو چې اخ کې ټوله خزي چې دي هغه جرنالیسټ یو چې څومره کارونه کړي چې څه کړي چې هغه موږ وخو
بلخوا خبریاله زینت خان وای چې په رسنیو کې نرواکی زیاته ده او اکثره د خزو د مسلکی کار حوصله افزایی نکیږي نو د دې پر ضد به هم وومن جرنالیسټ نت ورک یو قوي غږ وي
زنانه د کلمې نه کار کوي خو هغه څو جرنالیسټ منلو ته تیار نه دي او خو چې نه تاسو انجلیس پر کار کوي څو پیدا شي باندې فورن ایجنډا باندې کار کوي هغه انټرنیشنل میډیا سین هغه هم نه منلو کیږي او شاید هغه مل ډومینیټینګ کلچر د پټول میډیا کې
ویمن جرنلسټ نتورک د مارچ په وومن ایټا په پیښور کې جوړ شو چې پکې خواوشا شل خزینه خبریالانې شامل دي، خو تنظیمي ډانچه یې لا هم نه ده مکمل شوې. د دې تنظیم بنیاد ایښودونکې هیله لري چې ډېر زر به خپله یوه ویبپاڼه هم جوړه کړي او په هغې به نه یوازې د خبریالانو بلکې ټولو ښځو د مشکلاتو او د هغې د حل لپاره هڅې کوي.
د منور شاه رپورټو د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان په نوم یو غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې خبریالانو ته پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو رپورټونو جوړولو په حواله یو روزنیز پروګرام جوړ کړی و. په دې روزنیزې غونډه کې خبریالانو ته وویل شول چې د خبر ورکولو پر مهال باید د ماشومانو نمونه، د هغوی د کورنیو پیژندګلوي او همدارا تصویرونه خپاره نه کړي. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی معلومات راکوي.
د میډیا کارکونکو لپاره یو ورځنی تربیت کې وویل شو چې د هغه ماشومانو تصویرونه او نمونه باید په رپورټونو کې ونه لیکل شي چې د جنسي تاریخ کار شوی. دوی دا هم وویل چې د ماشومانو د حقونو لپاره خبریالان باید زیات کار وکړي. په پیښور کې دغه تربیتي غونډه کې د پیښور یو ټی وی چینل کارکونکي کاشف الدین هم موجود وو.
واقعیت رپورټ شي خو ماشوم د آیډینټیفای نشي چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو سره چې کم زیاتی شوی دي هغه هم زیات ماشومانو د ماشومانو سره زیاتی کړي. دا تقاضا کوي یو طرف ته د صحافیانو نه د میډیا نه دا کوي چې هغه په دې کې خپل کردار ادا کړي او د دې وجوهات ته الټولې شي. بل اگر چې ډېر هدا پورې دې خبرې مخالفت کیږي خو آیا ماشومان دې په دې جنسي معاملاتو باندې پوې کړی شي او کو پوې نشي په نصاب کې دا شاملول پکار دی او کنه هغه په خپل په دې غور پکار دی.
په دې غونډه کې د خبريالانو ترڅنګ مدني فعالان هم موجود وو او دوی ته هم وویل شو چې ګنې دوی به هم د خپل ادارو لپاره څنګه معلومات راغونډوي. یو مدني فعال ظهور احمد ظریف خیل وو ویل
دا چې د معاشره د خلکو ذمہ دارانه اک نوی بلکې د صحافت سره تړونی خلک چې نه هم غیر ذمہ دارانه انداز کې هغه ډیل کوي. د ماشوم تصویر شو کول، د ماشوم آیډینټیټی شو کول، د ماشوم نوم خول، د ماشوم د فیملی نوم خول، د ماشوم ایڈریس خول، د هغه بیک گراؤنڈ خول، فیملی بیک گراؤنڈ خول، دا انتهایی یعنی نقصان دہ خبره د ماشومانو لپاره، د ماشومانو د خاندان لپاره.
د یاد ادارې یو مشر او د ماشومانو د حقوقو لپاره د یو مدیر هڅه کارکونکو عمران ټکر وای چې د زیاتی ښکارشي ماشومانو سره باید په خو او په دوستانه ماحول کې خبرې وشي او که خبرې لاندې دغه ماشومانو تصویرونه او نمونه نشر نه کړي نو دا به ډیره ښه وي ځکه د دوی په کورنۍ او نفسیاتي دباو پرې نه وځي.
فرض کا مونږه دا ورلد سیکس ایجوکیشن فار چلډرن استعمالو نو کېږي چې جګړه زمونږ روایت، زمونږ کلتور، زمونږ مذهبي پر کې داغي ذهن دا ایکسپټ نه کوي ځکه زمونږ مایند سیټ اوس هم هغه نه دی. نو ځکه دا هم چې هغه څه ډیر زیات ضروری دی هغه کې به هغه مواد ورچی چې هغه استاد کلتور سره تضاد نخري، استاد مذهب سره تضاد نخري، استاد آئین او د قانون سره تضاد نخري او هغه نه ماشوم تم دا پته لګی چې زما حقوق څه دي او زما حقوق ته خطرات نه چانه دي. نو دا وړه رخه خبرې
د غونډې شریکوالو ته وویل شو چې د خې معاشري یا ټولنې پیژنګلو دغه ټولنې د ماشومانو په ژوند منحصره وي. که د ماشومانو ژوند ښه وي نو ټولنه به ترقی یافته وي. نو باید د میډیا کارکونکي د ماشومانو د حقوقو قانونونه ولولي او بیا پرې لیکل هم وکړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجه،
د کرښې په غاړه
په دوو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په څلور نیمو بجو.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو مشال ریډیو ته تاسو وګی د خبرونه د پایشه بوتر اغلیو لند خبرونه به له عبدالحی کاکړه ورو
محمد اشرف غنی د دوم ځل لپاره د افغان ولسمشر په توګه لوړ وکړه. د افغانستان سرې محکمې مشر سید یوسف حلیم د مارچ پر 9 یعنی نن په ارکیل محمد اشرف غنی څخه سوګند واخیست، خو په عین حال کې د ولسمشر غنی سیال حریف عبدالله، سیاسي حریف عبدالله عبدالله بیا په سپیدار ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه لوړ وکړه. عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجې نه مني او وایي چې د ګټلې ده. په ګلګت بلتستان کې د مسافر بس سین ته د غورځېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوی دي. ګلګت بلتستان حکومت وایي فیض الله فراق نن مشال ریټول چې کوستر بس له راول پنډي څخه سکردو ته پلارو چې نن په روندو تحصیل کې سین ته ولوید. د بلتستان چارواکو پریکړه کړې چې د افغانستان سره به د چمن پوره یو اونۍ نور هم تړلې ساتي. دوی دا ګام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه اخیستی دي. پرون هم په دې اړه په چمن کې د ځای مشرانو او د سرحدي عسکرو قوماندان ترمنځ یوه جرګه وشوه. د اسلام آباد پولیسو پر عورت مارچ د مشکوکو بریدکوونکو پر ضد مقدمه درج کړې ده. اسلام آباد ډپټي کمشنر محمد حمزه شفقات نن د مقدمې یا ایف آی آر پاڼه پر ټویټر خبره کړله. مقدمه پر 12 نامعلومو او 300 څخه تر 300 نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې. پاکستانی فوجوائی پټان کې د عملیات پر مهال یو افسر وژل شوی دی. د بخشي پاکستان فوجوائی پټان کې د عملیات پر مهال یو افسر وژل شوی. د فوج عامالي کو ادارې ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي امنیتي ځواکونو ته د ټانک سره نږدې د ترګر ویډ د پلانېدو کره استخباراتي معلومات ترلاسه شول چې پر اساس یې د مشکوکو ترګرو پر پټن ځای عملیات وشو. د بیان په وینا په عملیاتو کې دوه مشکوکه وسوال هم وشل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې حکومتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تړلي دي. د دې وزارت ویاندي دوریا نوزت نن مشال لري ټول چې دا به په موقتي توګه تړل شوی وي. سویډن میشته څېړنیزه اداره وایي په تیرو 5 کلونو کې امریکا د نړۍ تر 30% زیاته وسله خرڅه کړې ده. سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ دا خبره نن په خپل رپورټ کې کړې.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډیز سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری. اوس تاسو اجازه غواړو د خبرونو.